ازادي راډیو د نن ورځې دوه ساعته پر لپسې خبرونه ته هر کله نوریاس نوریم او د ازادي راډیو د لومړنۍ نیم ساعته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجری لمریز کال د اسنبولې د میاشتې درويشتمه ده چې د 2012 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. په دې خبری مجله کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر د وژل کېدو د غندنې او د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو مهمو مسایلو راپورونه لرو او ری روسیې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو حضور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پسر که هم پام کړی تو مهم خبرونو سر لیکونو ته د امریکا ولسمشر پرون لافغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر اوباما جمهور رئیس کریز د خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړ چې افغان حکومت ته به زندانیان په افغانستان کې اسپارل کېږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا پر قونسلګرۍ وروستی برید وغانده چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د امریکا سفیر او د سفارت درې امریکایي کارکوونکي ووژل شول. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن بروکسل ته ځي. د لیبیا پارلمان د صدر اعظم مرستیال مصطفی ابو شکور د هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د امریکا ولسمشر پرون له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې ویل شوی دی چې باراک اوباما او حامد کرزی د لیبیا په بنغازی کې د امریکا د سفیر په ګډون د څلورو امریکایي ډیپلوماټانو د وژلو په اړه وغږېدل. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې حامد کرزی له ولسمشر اوباما سره خپل خواخوږي څرګنده کړه. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر اوباما جمهور رئیس کرزی ته خپل هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې افغان حکومت به زندانیان په افغانستان کې اسپارل کړي. د افغانستان ولسمشر ناروی ته خپل سفر وزنده او ټاکل شوی و چې حامد کرزی د جمعې په ورځ اوسلو ته ولاړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ویل شوی دی چې جمهور رئیس به د وروستیو پیښو له امله په افغانستان کې پاتې شي. د ناروی د بهرنیو چارو وزیر جانس گهرستور وویل ناروی به وروسته په یو بل تاریخ کې د افغانستان د ولسمشر کرزی هرکلی وکړي. تر اوسه ناروی ته د افغان ولسمشر د بیا سفر نیټه نه ده ټاکل شوې. په کاپیسا کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه مشوک ترورستان نیول شوي. د کاپیسا حصې دوهم کوهستان په ولسوالۍ کې پرون د عملیاتو پر مهال د سیمې څلور تنه ونیول شول. د همدې ولسوالۍ امنی قمندان عبدالعلیم ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې کسانو سره چې په پاکستان کې مدرسه لوستې ده ریموټ کنټرول ماینونه چاودیدونکي مواد او یوه توفنګچه هم نیول شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له افغان مشرانو هیله وکړه چې د اسلام پر ضد خبرې شوې ویډیو له امله لزغمه کار واخلي. تر دې مخکې ولسمشر کرزی په سختو ټکو دا فلم وغانده. حامد کرزی په خبر کړي بیان کې ویل د اسلام پیغمبر ته په سپکه سترګه کتل د نړۍ یو نیم میلیارد خلکو ته په سپکه کتل. د جمهوري ریاست په بیان کې ویل شوی چې دغه تیری د ادیانو ترمنځ دښمني پیدا کوي او د بشر ترمنځ سولهیز ژوند ته زیان اړوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا پر قونسلګرۍ وروستی برید وغانده چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د امریکا سفیر او د سفارت درې امریکایي کارکوونکي ووژل شول. اوباما د لیبیا په ختیځ ښار بنغازی کې دغه حمله یوه قهرجنه حمله وبلله او ژمنه یې وکړه چې عاملین به عدالت ته راوکاږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلینټن یوه کوچنۍ وحشي ډله د امریکایي ډیپلوماتانو د وژنو مسؤوله وبلله. د لیبیا حکومت دغه حمله په کلکه غندلې او ویلي دي چې د عاملینو د پیدا کولو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. ګمان کېږي چې په بنغازی کې دغه حمله او له هغې مخکې په قاهره کې مظاهرې به په امریکا کې هغه جوړ شوي فلم لمسولي وي چې پکې د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی شوی دی. هغه فلم جوړونکی چې د اسلام ضد فلم له امله په مصر او لیبیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وشول پټ شوی دی. د فلم ډایرکټر اسام باسل ترایتم دی. په لیبیا کې د امریکا سفیر کریستوفر استیفن او درې نور امریکایي ډیپلوماتان هغه وخت پرون په بنغازی کې ووژل شول چې د دې فلم له امله قهرېدل کسانو د امریکا پر قونسلګرۍ برید وکړ. د امریکا د سفیر د وژلو د پیښې په اړه د لیبیا د کورنیو چارو مرستیال وزیر وینس ال شریف په بنغازی کې رویټر اژانس ته وویل
ترتب على الاختناق او الحريق اللي صار داخل السفاره انه قتل
القتل. هغه السفاره دي نن دي لګید لور دي لوګی له عمل وجل شو او یو تن په دزو وجل شوی شاوخوا او ودش کسان داسي زایته انتقال شول چې ګومان کاو دوی خوندي دي بیا وضعیت له کنټرول بهر شو او سفارت وسوځید په داس حال کې امنیتي تدابیر ډیر لګو او د سهار تر 15 بجو امنیت هم داسي وو. مظاهره کوونکو همدارس په مصر کې امریکا پر سفارت حمله وکړه خو هلته مرجوبله و نړوله. د ایرانی رسنیو له راپورټونو سره سم بنن په تهران کې د اسلام پر ضد فلم د غندلو لپاره د سویس د سفارت مخې ته مظاهره وشي. دا سفارت په ایران کې د امریکا د ډیپلوماتیکو ګټو د خوندي کېدو استازی دی. له راپورټونو سره سم د دې مظاهرې غوښتنه د محصلانو اسلامي ټولنې کړې ده. دا افراطي ډله د ایران په پوهنتونونو کې فعاله ده او پخوا یې هم د لویدیز پر ضد مظاهرې کړې وې. د ډلې له ټولو ایرانیانو غوښتي دي چې د امریکایانو له لوري د اسلام د سپېڅلې څېرې د سپکاوي په غندلو کې برخه واخلي. د لیبیا پارلمان صدر اعظم مرستیال مصطفی ابو شکور د هیواد نوی صدر اعظم په توګه وټاکه. په دوهم ځل رای گیری کې شکور خپل رقیب محمود جبرائیل ته چې د پخوانی واکمن معمر قذافی پر ضد تیر کال پاتون رئیس دی موقت صدر اعظم په توګه دند تر سره کوله په لږ تفاوت ماته ورکړه. شکور ژمنه کړې چې صدرت په 13 میاشتنۍ دوره کې به امنیت لومړیتوب ورکوي. د ټاکنې یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې په ختیځ بنغازی ښار کې د امریکا پر کنسلګری په برید کې د لیبیا لپاره د امریکا سفیر او د نور امریکایانو وژل شول. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن بروکسل ته ځي وروسته تر دې چې د په جون کې ولسمشر شو. دا د لومړنی سفر دی. د مرسی ویان ویل ولسمشر بل اروپایي مشرانو سره خبرې وکړي او هغوی به په مصر کې پانګونې ته وهڅوي. ازادي راډیو او ریچې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی او خارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د امریکا ولسمشر او د نړۍ ګڼو مشرانو په لیبیا کې د امریکا پر کنسلګری شوی برید وغند. د افغانستان او ایران مشرانو هم په خبره کړي. دا برید وروسته له هغه وشو چې په امریکا کې یو فلم خپور شوی دی. پر دې فلم د افغانستان او ایران مشرانو هم انتقاد کړی دی. روسیه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو حضور ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه راز اوریج د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچی کې د جامو جوړولو په یو فابریکه کې د اور لګیدو له امله د مړو شمیر 300 تن نږدې شوی دی. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې په تفصیل اوریدای شئ. په امریکا کې د یو خصوصي شرکت له لوري د یو فلم د خبرې دوله عمله چې د اسلام استر پیغمبر ته پکې سپکاوی شوی دی. په لیبیا کې د امریکا پر سفارت برید وشو او د سفیر سربیره درې تنه نور امریکایي ډیپلوماتان پکې ووژل شول. د امریکا ولسمشر او د نړۍ ګڼو مشرانو دا برید وغنده. د افغانستان او ایران مشرانو هم په خبرې کړي فلم سخت انتقاد وکړ او د مصر صدر اعظم ویل دی فلم لپاره باید د امریکا حکومت ملامت نه کړو. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې رپورت له احمد شیبر اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل تلویزیونی وینا کې چې لسپینې مانې خبره شوه د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر کنسولګری د چهارشنبې د ورځې برید ظالمانه وباله او شمنه وکړه چې د دې کار عاملان به محاکمه شي. متحده ایالاتونه دا ظالمانه او ټکان ورکوونکی برید په سختو ټکیو غندي. موږ د خپلو ډیپلوماټانو د امنیت لپاره د لیبیا له حکومت سره همکاري کوو. ما هم داراس حکومت ته لارښوونه کړې ده چې په ټوله نړۍ کې زموږ د ډیپلوماټانو امنیتي تدابیر سخت کړي. پرته له شکه موږ به د لیبیا له حکومت سره همکاري وکړو څو هغه قاتلان چې زموږ پر خلکو یې برید کړی دی محاکمه کړي. په دې برید کې د امریکا سفیر کرسپ سټیفن او د هغه درې همکاران ووژل شول. باراک اوباما وویل دا حمله به د واشنگتن او ترابلس اړیکې وران نکړي. دا برید به د امریکا او لیبیا اړیکې قطع نکړي. د لیبیا امنیتي ځواکونو د امریکایانو ترڅنګ له برید کوونکو سره جګړه وکړه. لیبیایانو زموږ یو شمېر ډیپلوماټانو ته لارښوونه وکړه چې خوندي ځای ته ولاړ شي. همداراز لیبیایانو زموږ د سفیر مړی روغتون ته یووړ، هغه ځای ته چې موږ د هغه د مړینې خواشینونکی خبر ترلاسه کړ. د د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې له بده مرغه کریس سټیفن په هغه ښار کې ووژل شو چې د لیبیا په وروستۍ جګړې کې هلته له لیبیایانو سره مرسته کړې وه. د لیبیا په بنغازي کې د امریکا پر قونسلګری پرون برید وشو او تر دې یو ورځ مخکې په مصر کې د خپاره شوي فلم د غندلو لپاره مظاهرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم په یوې تلویزیونی وینا کې وویل د امریکا پر قونسلګری برید باید د ټولو دینونو خلکو ته ټکان ورکوونکی وي. دا داسې برید دی چې باید په ټوله نړۍ کې د ګردو دینونو وجدان ته ټکان ورکړي. موږ دغه ناوړه تیری په سختو ټکیو غندو او د وژل شویو کسانو لپاره دعا کوو او د هغوی له کورنیو دوستانو او همکارانو سره خواخوږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه وړه وحشي ډله د دې برید مسؤوله وګڼله خو د دې ډلې نوم یې وانخیست. د ناټو عمومي منشان رس فوګ راسموسن او د اروپا د بهرنیو اړیکو د تګلارې مشر کاترین اشتن هم د امریکا پر قونسلګری شوی برید وخانده. د لیبیا د پارلمان مشر محمد مغاریف ژمنه وکړه چې د دې برید ترسره کوونکي به محاکمه شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي وویل د دې فلم جوړونکو یو شیطاني عمل ترسره کړی دی او د بیان ازادي د اجازه چاته نه ورکوي چې اسلام ته د سپکاوی وکړي. افغان حکومت موقتاً یوټیوب قطع کړی دی څو دا فلم څوک ونه ګوري. د دې فلم پر ضد لومړی په مصر کې مظاهرې وشوې. د دې هیواد سر اعظم هشام قندیل وویل د دې توهینونکي فلم لپاره باید د امریکا حکومت ملامت نه شي. هشام قندیل څرګنده کړه یو شمېر کسانو د سیشن بی پورس په قاهره کې هڅه کوله چې د امریکا سفارت ته ورشي او دا کار د منلو نه دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا فلم غندلی او ویلی دی چې په داسې پیښو د امریکا حکومت غلی پاتې شي نو د همدې لپاره بیا بیا تکراری شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په لیبیا او مصر کې د امریکا پر ډیپلوماټیکو مرکزونو د برید په اړه څونه ویل.
روسه تر دې چې یو امریکایي د اسلام پر ضد یو فلم د یوټیوب لارې خپور کړ افغان حکومت په افغانستان کې پر یوټیوب بندیز ولګاوه. کابل وایي تر هغه چې دا فلم په یوټیوب کې وي دا پاڼه دې بندوي. په انټرنیټ کې چې کله یو څه خبرېږي هغه له بیلابیلو لارو کتل کېدای شي. د افغان حکومت د پریکړې مسله د دغه پریکړې مسله د کمپیوټر له متخصص اصرار کریمزي سره احمد شیبه شریکه کړې او لومړی ترې پوښتنه دي چې د یوټیوب بندېدل امکان لري.
بعد مرغ گاونڈیاں جن سائٹوں نے جوڑ کر لی چاہان اور آسان ہمارے لاس رسے لے پاٹول کے بدا شہر میں شری کی طرف افغان پہ رہو پا رہا ہوں نو مخن بولے تر بری سخت اندی کا زمین حیوات کی دا انٹرنیٹ دا کنٹرول سسٹم دیر فعال نه ځکه زمونږ د هیواد انټرنیټ له یوې سرچینې نه نه دی.
په یوټیوب کې نور غیر اخلاقي فلمونه شته، وحشي فلمونه شته. افغانان باید څو وکړي ترڅو د دغو شانو ټولو مخنیوی وکړي.
برخه زما په اند دولت چې د یوټیوب بندولو هڅه کړې ده دا د فلم په وړاندې د پروټیسټ په شکل باندې بدیر نه وي. ډېر زما په اند په دې خاطر وایي کدا ویډیو په افغانستان کې نشریږي نو بې ځای خلک یو څه ډېر راپاریږي او د دې په افغانستان کې د ګډوډۍ لامل ګرځي. نو له دې وروسته به زما په اند باندې دا بندیز ځانګړي د وژل لګول
کریم زای صاحب څه فکر کوي دغه ډول بندیز نور هم د خلکو پام دې ته نه اړوي چې دغه سیو فلم شته په یوټیوب کې؟
او بالکل دا څنګه خلوري دا یو ډول په زور د خلکو پام ګرځول هم دي نه. خو له بل خوا یې ګور بل چاره هم نشته. موږ په دې باور یو چې دولت به هڅه کوي هر هغه صاحب چې دا ویډیو نشرې راغی د مخنیوي هڅه وکړي او دولت د دې توان لري چې دغه سایټونو تر یو بریده د بندولو هڅه وکړي. نو خو بیا هم ځینې داسې سایټونه چې خلکو ډېر کارونه ورپورې تړلي دي او هغوی کې کدا نشرېږي. مثلا په فیسبوک کې نشرېږي. فیسبوک نن سبا د یو بل سره د اړیکو نیولو یو ډېره چټک او اسانه وسیله ګرځېدلې ده. نو که چېرته فیسبوک کې دغه ویډیو نشرېږي دولت بیا مشکله ده که مخه ونیولی شي.
په یوټیوب کې د افغانانو د مذهبي کلتوري او نورو ارزښتونو پر ضد ډیر شان نور هم خپره شوی دي او ورس پورس خپری شي ځکه چې دا خو یو آزاده پاڼه ده. حکومت باید څوک ستاسو په فکر باندې او افغانان باید څه وکړي؟ آیا دغه ځواب دی چې موقتاً بند کړي او کنه بل څه باید وکړي؟
بندول او سنسرشپ زه خو د دې په حق کې نه یم شخصا چې موږ دې په بندیزونه ولګو په مسایلو. خو دا مسله یو جدي او ځانګړې موضوع ده. دلته دولت روغ او په ځای پرېکړه کړې ده چې دغه ویډیو د نشرېدو چې په مصنوعي په هر شکل باندې دولت په کار اقدام کړی دی سم کار کړی. نور دین اخوا تک د افغانانو په ضد مانی کارونه کیږي په یوټیوب کې زموږ په خلاف یې نشان نشري او دا غي لار ادا نه چې موږ غوښتل چې نیو او وسایل باندې بندیز ولګو بلکې دا غي په وړاندې موږ باید کوم غلط معلومات کې موږ په خلاف خبرول کیږي دا غي په وړاندې باید موږ سم معلومات وړاندې کړو
د کمپیوټر له متخصص اصرار کریمزی سره د افغان حکومت د هغې پریکړې په اړه مرکه و چې په یوټیوب کې د اسلام ضد یو فلم د خپراوي له کبله یې په افغانستان کې پر دغې پاڼې بندیز لګولی دی. او اوس هم تاسو رابول یو ځل بیا د دې خپرونې د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر پرون له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ په وینا په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر اوباما جمهور رئیس کرزي ته خپله هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې افغان حکومت به په زندان به افغان زندانیان سپارل کیږي. د افغانستان ولسمشر ناروی ته خپل سفر وزنډ او ټاکل شوی و چې حامد کرزی د جمعې په ورځ اوسلو ته ولاړ شي. په کاپیسا کې د افغان او نړیوالو ځواکونو د ګډو عملیاتو په ترڅ کې څلور تنه مشوک ترورستان نیول شوي دي. په کابل کې د امریکا سفارت له افغان مشرانو هیله وکړه چې د اسلام پر ضد خپرې شوې ویډیو له عمله لزغمه کار واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د نړۍ مشرانو پرون په لیبیا کې د امریکا پر قونسلګرۍ وروستی برید وغنده چې په نتیجه کې د دې هیواد لپاره د امریکا سفیر او د سفارت درې امریکایي کارکوونکي ووژل شول. هغه فلم جوړونکي چې د اسلام ضد فلم له عمله په مصر او لیبیا کې د امریکا پر سفارتونو بریدونه وشول پټ شوی دی. د فلم ډایرکټر سام باسل اترای تم دی. د لیبیا پارلمان د صدر اعظم مرستیال مصطفی ابو شکور د هیواد د نوي صدر اعظم په توګه وټاکه. د مصر ولسمشر محمد مرسی نن بروکسل ته ځي وروسته تر دې چې دی په جون کې ولسمشر سو دا د لومړنی سفر دی. او بوسنیا 15 تنه نیولې دي. پولیس وایي له کورنۍ جګړې وروسته چې د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ وشو دا د تنظیم شو پیچلو جنایتونو تر ټولو سخت ځپل دي. ازادي راډیو اوري وخت د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
انګلستان چاپ فاینانشل ټایم ورځپاڼې له طالبانو سره مذاکره تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي امریکا او متحدان په افغانستان کې د خپل پوځي سفر وروستۍ مرحله ته رسیدلي او د 2014 کال په پای کې به ناتو په دې هیواد کې پوځي عملیات بند کړي. ورسپانه زیاتوی تمه ده چې تر هغه وخته به افغان پوز او پولیس په خپل پخو دریږي او د خپل هیواد امنیتی مسولیتونه به په غاړه واخلي. په دې توګه به انګلستان له دغه بحران څخه چې په تیرو یولسو کلونو کې ورسره لاس او ګریوانو خلاص شي. فاینانشل ټایمز ورسپانه لیکي دا پروګرام زیاتې نیمګړتیاوې هم لري. ناتو ادعا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې د نظر وړ پرمختګ کړی. خو دې مسلې ته هم باید پام وشي چې سوله یوازې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ستراتیژۍ سره نه رامنځته کیږي. د دې کار لپاره د یوې سیاسي ستراتیژۍ اړتیا هم شته تر څو د افغان قومونو او وسلوالو ډلو ترمنځ مخالفتونه حل شي. ورسپانه لیکي تر ټولو مهمه دا ده چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان د طالبانو او حکومت پلو ځواکونو ترمنځ د جګړو په ګرداب کې ډوب نشي. له همدې امله ده چې د ځینو په وینا د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ مذاکرې د افغانستان د راتلونکي لپاره یو حیاتي عنصر بلل کیږي. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي طالبان نه حاضریږي چې د جمهور رئیس حامد کرزی په حکومت کې د پراخ اداري فساد له وجې له هغه سره سوله وکړي. او دا هم پوره روښانه نه ده چې وای د طالبانو په لیکو کې منځلاري کسان شته او هغوی سولې ته لیواله دي. د ورسپاڼې په باور دا ضروری ده چې د ناتو او ملکی کسانو د تلفاتو له دوام سره سره په راتلونکو میاشتو کې ډیپلوماتیکي هلې ځلې زیاتې شي. دا کار به نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټولې سیمه کې د سولې ټینګښت ډاډمن کړي. امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورسپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې جمهور رئیس کرزی د تروریزم پر ضد له روانې جګړې څخه خوښ نه دی. جمهور رئیس کرزی د سپتمبر د 11مې د حملو د 11مې کلیزې په مناسبت خبرو کې د دې ورځې د غم او خفګان په اړه خواشینی څرګنده کړې. خو له دې پیښې وروسته په پیل شوې جګړې تر یو حده انتقاد هم کړی دی. لاس انجلس ټایمز ورسپانه زیاتوي د افغانستان جمهور رئیس چې په دې وروستیو کې امریکایي متحدانو ته د حریفانو په سترګه ګوري دای هم وویل د تروریزم پر ضد جګړې کې افغانستان قرباني شوی. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې په لومړیو کې افغانستان مرکزیت و او په متحده ایالاتو باندې حملې هم د افغانستان له خاورې څخه طرحه شوې وې. ورسپانه لیکي جمهور رئیس حامد کرزي په دې خبرې هم ټینګار کړی چې د پاکستان په خاوره کې د تروریستانو د امن ځایونو مسلې ته زیات پام نه دی شوی. خو د ورسپانې په باور جمهور رئیس کرزي د پاکستان په خاورې کې د تروریستانو په مرکزونو باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې او د القاعده شبکې د مشرانو له منځه وړل له پامه غورځولي دي.
د سهار و بجې او شل دقیقې د تاسو ازادي راډیو اورئ. د روسیې بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ناتو ځواکونو حضور ته اندېښنه څرګنده کړه. روسیه وایي چې داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې ناتو په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته خپلې پوځي اډې ساتي. په دې اړه د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر او مرستیال څرګندونې انټرفاکس آژانس راخیستې دي چې مهم ټکی یې احمد شیبر اوروي.
روسیه په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډو ته د شک په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د قزاقستان په مرکز استانه کې پروند آسیایي هیوادو ترمنځ د راکړې ورکړې او اعتماد پیدا کېدو د سازمان غونډې ته وویل. روسیه تر دې چې په 2014 میلادي کال کې له افغانستانه بهرني ځواکونه وځي، په دغه هیواد کې د بهرنیو د پوځي اډو ساتل د اختلاف وړ مسله ده. لاوروف زیاته کړه چې د دې پوځي اډو د پاتېدو علت باید روښانه شي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکو بیا په ماسکو کې وی رادیو ته په مرکه کې وړاندیز وکړ چې تر 2014 میلادي کال وروسته باید په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر او حضور په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پریکړه وشي. الکساندر ګروشکو زیاتوي دغه بهرنیو ساتونکو شمیر هم باید په افغانستان کې خورا لږ وي چې بهرنی امنیتي روزونکي ساتي. ګروشکو چې اوس په ناټو کې د روسیې د سفیر په توګه نومول شوی وای، که چیرته داسې ونشي د روسیې او ناټو پر اړیکو به ناوړه اغیز وکړي. د روسیې ډیپلوماټ همداراز ویل چې داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې ناټو په افغانستان کې پوځي اډې جوړوي چې د دې لپاره په زرګونو ساتونکو پکار دي او دا مسله به روسیا له ناټو سره وسیړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په منځنۍ آسیا کې هم د بهرنیو هیوادو پوځي حضور ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې په دې برخه کې باید له ماسکو سره شوې ژمنه پر ځای شي چې دا حضور تر هغه دوام کوي چې په افغانستان کې ورته اړتیا وي. ګروشکو بیا وویل د سیمې امنیتي چارې د سیمه ییزو هیوادو دنده ده نه د لرې هیوادو.
ازادي راډیو ته وګورئ.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain to have some support. And we are not
going to stop. The role of the
Federal Institute of Security and особенно властям region.
We have ausführlich auch die Afghanistan.
Auch zur Tule machke. Zan da Afghanistan, Simi, au da Nari la halato khabar kre.
په کندهار کې د بشري حقوقو کمیسیون یو ځل بیا د جګړې په لیکو کې د ماشومانو پر موجودیت اندېښنه ښکاره کړله. په ورته وخت کې یو نه کلن ماشوم د ازادي رادیو سره په مرکه کې ویلي چې طالبانو په وهلو ډبولو هڅولی و چې د کندهار په امنی قمندانۍ ځنوژونکي حمله وکړي. نور تفصیل له کندهار د ازادي رادیو د خبریال محمد صادق رښتینی په رپورټ کې.
په کندهار کې د بشري حقوقو کمیسن وایي چې افغان دولت او وسلوال مخالفین لا هم په جګړه کې د ماشومانو څخه استفاده کوي. د دغه ادارې د ماشومانو د څانګې مسول شمسدین تنویر وایي چې په دې وروستیو کې د دوی سره داسې پیښ سبسيوي چې دواړه لوري په ځانګړي ډول د دولت وسلوال مخالفین په جګړه کې ماشومان کاروي. شاغلی تنویر په دې اړه سخت اندېښنه ښيي او د شکیلو غاړو غوښتنه کوي چې دا ستونزه پای ته ورسوي.
زه په دې عقیده یم چې د ماشومانو په جنگي ادم منازاتو یعنی مسلم منازاتو کار اخیستل دا د اسلام شریعت دا نه مني. ځکه چې ماشوم هغه وخت چې انسان اراده کامل نه وي په خپل اراده کې یو کار ونه کی دا مجاز شرعي کار نه دی. د قوزموږ د قوانینو هم خلاف کار دی، د بین المللي قواعد هم خلاف کار دی. نو مشت قضا دا چې هم دولت د ماشومانو د عسكر په صفات کې پولیس ملي دی کې اردو ملي دی باید دا و کې په دې عقل د دوی د اجازه بیا تثبیت سند پاره یعنی ما بره سکری دی اته موږ مکتوب ورکړی دی هغه ته.
پر افغان دولت انتقاد کیږي چې د پولیسو په ځانګړي ډول د محلي پولیسو په لیکو کې ماشومان ته ځای ورکوي، خو افغان دولت په وار وار دغه اداره کړې ده. بل خو یو نه کلن ماشوم چې د جلال آباد وسیدونکو دی وای چې طالبانو په وهلو اڅولې و چې د کندهار پر امنی کمانډان ځان وژن کې حمله وکړي.
ما ته دغه نه کاغذ راکئ ویله دا په جور کې وس دا صدری واغوندې ما ولا زدان صدری ششته واغوند و بالا بردر روا وشتلم بالا من ژړل بالا درایک دغه درایه کې چانه ستلم وټر ولاسه و وټر ولاسه چانه ستل ما ولا وک پلس وټر ولا پلس راوست بالا پلس دلی راوست.
که څه هم وسلوالو طالبانو دارت کړی چې د بریدونو لپاره ماشومان کاروي، خو د کندهار والی ډاکټر توریالی وسات سمد مخ کې په یوې خبرې ناسته کې ویلي و چې په پرله پسې ډول یې په کندهار کې امنیتي چارواکو څلور تنه داسې ماشومان نیولي چې پلرونو یې له هېواده بهر د دیني زده کړو د ترلاسه کولو لپاره لیږلي وو، خو هلته ورته د ځانمرګو بریدونو او بمي چاودنو روزنه ورکول سوې وه.
ازادي راډیو اوري د پاکستان په تر ټولو لوی او تجارتي ښار کراچۍ کې د جامو جوړولو په یو فابریکه کې د اور لګېدو له امله د ملو شمېر 300 تنه ته نږدې شوی دی. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پر رپورټ کې.
په کراچۍ کې د روغتیا وزارت او پولیسو مسؤلین وایي د اور لګېدنې په هغه پېښه کې چې د سه شنبې په ماښام د جامو په یوه فابریکه کې لګېدلی 209 اتیا تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی، خو اندېښنه یې څرګنده کړې چې ښایي اصل شمېر نور هم لوړ شي. د جامو جوړولو په دغه فابریکه کې چې د یو شمېر ښځو په ګډون شاوخوا 400 تنو پکې کار کاوه، د سه شنبې په ماښام ناڅاپه اور ولګېد او د سترګو په رپ کې د فابریکې ټولو برخو ته خور شو. د کراچۍ د ملکی روغتون مشر ډاکټر آفتاب چونړ وایي ډیری مړي داسې سوځېدلي دي چې پېژندنه یې ګرانه ده. ځینې مړي داسې سوځېدلي چې پېژندنه یې ګرانه ده، وارثان یا خپلوان یې هم نه دي راغلي، خو کوم چې د پېژندنې وړ و یا د کورنۍ لخوا یې پېژندل شوي دي هغه هم ورته سپارلي دي. د دې لپاره چې په مردخانه کې نور د مړیو د ساتنې ځای نشته، ډاکټران په ډېرې چټکۍ سره کوشش کوي چې د مړیو د پېژندنې سلسله زر تر زره بشپړه کړي. تر اوسه 209 اتیا مړي راایستل شوي دي، خو په خواشینۍ سره به ووایم چې اصل شمېر نور هم لوړېدای شي. نوموړی وایي د چهارشنبې تر ماښامه له سوځېدلې فابریکې څخه د 209 اتیا تنه مړي راایستل شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د نجات عمله لا هم د فابریکې ځینې برخو ته نه ده رسېدلې او ګمان کېږي چې تر نړېدلې ودانۍ لاندې به لا هم ځینې مړي پراته وي. بلخوا د کراچۍ پولیسو سرچینو د چهارشنبې په ماښام وویل چې تر 40 ساعتو پرله پسې هڅو وروسته د اطفایي عمله د اور په وژلو بریالي شول. د دغه ښار یو عالي رتبه دولتي مقام یا کمشنر روشنعلي وایي د نجات عمله د فابریکې ډیری برخو ته رسېدلې، خو لا هم له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
د ژوند رنګونه
تعلق بکم چې زه د غازی ملا خان مرحوم نسیم د عبدالمتین خان زویم او په قوم باندې زه د سلازو ترکانه یم او په ترکانی کې به سوزم.
تاسو چون د قبایلو په مسایلو کې دائم فعاله پاتې سوي یاستئ، دغه په دې وروستو کې په کونړ باندې کوم برید څه کیږي؟ په دې خبرې راته وکړئ استاده چې دا ولې دا برید ولې کیږي او څه کول په کار دي د حکومت ته او د خلکو ته؟
زما خپل فکر دی چې ډېر زیات خراب کړی د دوه لحاظ. یو خو دا ده چې دا خاوره د افغانستان خاوره ده او زمونږ خاوره ده، مونږ افغانان. دویم په دې چې دغه زما قوم دی او په ټول تاریخ کې دی زما د نیکه او پلار په مرسته د انګلیسانو سره جنګېدلی دی. حتی د استقلال په دغه کې هم دی پوره ونډه اخیستې ده چې د هغې تاریخ شاید دی. خو نن د تعصب ځای دی، ډېر د افسوس ځای دی. زه یو خوا د افغانستان د ملت یو فرض په صفت په دې خپم چې ولې د افغانستان په خاوره دا درانه بمونه اولي د آسیا په مدرسه کې چې استاد وم تازه ستدا په هغه وخت کې سپاره دا نن چې ته زما د سر سودا کړې خدای زده هم په دغه قواره
استاد څه فکر کوي دغه پښتانه په دغه سیمو کې چې دي دغه دواړه غاړه د دې کرښې دوی باید څه وکړي؟
باید چې متفق شي په موږ به پښتنو باندې. نن هغه ټوخه روانه چې تا خو نه بلم آغا ولم تو خو می پای جنسی گی تا خو نو ولم کن دیو چنو وی چه دخ زما خوب نه
استاد حکومت تا چکوال پکار
حکومت تو سچت مناسبو آغا منکر او شورا زمانگا ولی غلی ناستگا مخالف زب چیزان توای او جول شوه اغوین اغوین خو ایچه بو نکره کرد چه ولی من پخوا را بمبار کهی زه دا اسپندیار خان هم گیلر دا دوم را مبارزه دا باچا خان سب پدی چه خیبر بختون خواه نوم او دکوز بختون نلاس را خستل لخیبر در خلا زورا زورا پا کابل او پی خوار که افغان یو ده خب بیا هم بیا پدی خلاس کم سر چمسودین ماجرو سب پوشید که ویلی چه خواه ایم خود باز سرماله او دار کس و زنار کس تخبور چنگیم چیت میمو بودا غرزنگ نبانه مکرا زا پدی افتازگی که لوی گرنگیم یعنی بیا بدیم لاما تشید
داود جون رنگونه په همدې سره دا خبری مجله هم پایته ورسیده خو زمونږ دوهمه خبری مجله پاتې ده.